په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. په تخار کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن یکشنبه د یو کان د یو برخې نړېدو په پیښه کې د کان 15 تنه کارګران مړه شوي. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د چاب ولسوالۍ په انجیر کلي کې سوې ده. نور توضیحات نه دي ورکول شوي. تر دې مخکې ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیښه د سرو زرو په یو کان کې سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایت وایي چې افغانستان ته تللی چې پر روان ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنۍ د ثبات دغه ورځ د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای شوي او وخت نا وخت د دوی لارې نونه هم ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالی، اقلیمی بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته یې ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 20 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د آسترالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سیشن به پورز د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن درې مسابقې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې بنگلاديش وتوانید زمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. په بله مسابقه کې پاکستان له هالند لوبه وګټله. درېمه د هند او جنوبي کوریا ترمنځ روانه ده. هند د لوبې ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پیلوبه یې د نومبر پر 14 ده. د سومالیا ولسمشر حسین شیخ محمود وایي چې پرون په پلازمینه موګادیشو کې غبرګو موټر بم حمله لږ تر لږه 100 کسان وژلي. هغه نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل چې لګڼې ګڼې پر ډاک سړک په بمي حمله کې نږدې 300 نور کسان ټپیان شوي دي. محمود زیاته کړه دا چې نسی کولای ټپیان د تداوی لپاره له هېواده بهر ولیږي، له خپلو نړیوالو شریکانو او په ټوله نړۍ کې له مسلمانانو غواړي چې سومالیا ته ډاکټران ولیږي. تروریستی ډلې الشباب چې لال قاعده شبکې سره اړیکې لري د دې حملې مسؤلیت منلې او ادعا یې کړې چې د پوهنې وزارت یې له غیر اسلامي هیوادونو د مرستو ترلاسه کولو له کبله په نښه کړی دی. په جنوبي کوریا کې د هالووین جشن پر مهال مرګونی پیښې د دغه هیواد وګړي ولړزول. دوی نن پر دې پیښه غمجن دي. تېره شپه د پلازمینې سیول په یوه تنګ سړک کې د ګڼې ګوڼې له کبله 151 تنه مړه شوې دي. راپورونه وایي په دوی کې 9 تنه یې بهرني وګړي دي، خو مشخصه نه ده چې د کومو هیوادونو. د جنوبي کوریا ولسمشر نن ملي ماتم اعلان کړی او امر یې کړی چې د دغه هیواد ملي بیرغ دي نیمه ځوړند وي. چارواکو نن ویلي چې ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات شي ځکه په 2 اتیا ټپیانو کې د 9 روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې بدخشان کې ځینو نجونو محصلانو ویلي چې طالبانو د دې لپاره ډبولي او پانتون ته نه دي پرېښي چې چادرې یې نوې پر سر کړي. د کابل اوسیدونکي د غلاو له زیاتوالي شکایت لري چې په ځینو مواردو کې خلک وژل شوي هم دي.
د مقتول سره سپین رنګه ټوډۍ وه او لو سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و خو دوی سره فکر کوم چې مسله منځ کې راغلی وه او هملته یې ځای په ځای ویشتلی و.
دی وشنونکي اوري چې د غلاو پر زیاتېدو خپل نظر سره شریکوي.
داخل د ښار کې د پراخې بیکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي ترڅو یا غلاو کې یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال د ګڼې ګوڼې له کبله 350 زیات کسان مړه شوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په بدخشان کې هغه اعتراض کوونکي نجونې محصلان چې پوهنتون ته د ننوتلو مخه نیول سوې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د ازادي رادیو ته ویل سره لدې چې حجابونه درلودل او ماسکونه هم تړلی وو. د بدخشان د امر بالمعروف ادارې او د پانتون د ساتونکو لخوا لدې کبله چې چادرې نه لرلې پانتون ته د ننوتلو مخه یې نیول سوې ده. په دې اړه د طالبانو حکومت د نظر اخیستلو هڅه مو هم وکړه خو بریالي نه سو. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بدخشان پوهنتون د ښځینه او محصلانو حقوقتنه خو داسې ښکاري چې د دې حقوقتنې ځواب د طالبانو لخوا په درو ورکول کیږي. دا ویډیو چې د بدخشان ولایت پوهنتون ښځینه محصلانو ازادي راډیو ته استولې لیدل کیږي چې طالبان دغه محصلان د درو په وهلو سره د پوهنتون له دروازې لري کوي. اعتراض کوونکي محصلان وایي کیسه دا وه چې د طالبانو امر بالمعروف کسانو د پوهنتون ساتونکو چې د طالبانو لخوا ټاکل شوي نن سهار محصلان پرې نه ښودلې چې پوهنتون ته ننوځي. دغه محصلان ادعا کوي یوازینی دلیل چې طالب ځواکونو دوی پوهنتون ته نه دي پرېښودلي دا و چې چادرې نه درلودې. د دوی له ډلې هغوی چې نه غوښتلې نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
نن چې کله مو غوښتل پوهنتون ته ننوځو موږ ته اجازه رانه کړل شوه چې پوهنتون ته ننوځو. د امر بالمعروف محتسبینو او ورسره د پوهنتون ساتونکو دلیل ادا وړاندې کو چې ولې موږ برقې نه دي اغوستي. کله چې موږ مقاومت وکړ دوی په موږ لاس پورته کړ، موږ یې په وسلو ووهلو، په درو یې ووهلو چې یو شمېر نجونې زخمي هم شوې، زوفی وکړ او ولوېدلې. موږ لاس ونه خیست سره له دې چې ووهل شو او په موږ باندې فشارونه هم زیات وو، خو پوهنتون ته ننوتو او خپل درسونو ته لاړو.
هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ته استول شوې پکې لیدل کیږي چې ښځینه محصلانو اوږده حجابونه اغوستي او ورسره ماسکونه هم تړلې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر او د بدخشان ولایت د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معزودین احمدي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د اعتراض کوونکو وهلو ټکول د طالبانو لخوا کومه نوې خبره نه ده. له دې وړاندې په کابل کې هم یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو ادعا کړې وه چې طالبانو وهلې او ډبولې او دوی سره د تاوتریخوالي ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې، خو د طالبانو حکومت ویاندویانو بیا تل د اعتراض کوونکو نجونو او ښځو د وهلو او ډبولو ادعاګانې رد کړې دي. د یادونې ده چې مخکې له دې طالبانو په کابل پوهنتون کې نجونو محصلانو ته د رنګه ټیکریو له امله پوهنتون ته د تګ د ننوتلو اجازه هم نه وه ورکړې. طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د حجاب په اړه کوم څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغان ښځو او نجونو د حجاب اجباري کول له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته په زده کړو بندیز او په ډیری دولتي ادارو کې له کار نه د ښځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان میرمنو او نجونو لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې په دولستیو کې د غلاو پیښې زیاتې سیوي او دې کار دوی اندېښمن کړي دي. کابل شریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمد شاه بابا مینې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون د کابل په دې سیمه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د غلاو او نورو جنایي پیښو د کمیدو لپاره یې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا کیږي پرون ماسپښین غلو د کابل په احمد شاه بابا مینه کې یو ځوان وواژه. د دغې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کس جسد د دو ساعتونو لپاره په سیمه کې پروت و چې وروسته په یو امبولانس کې ولېږدول شو.
کله چې ورغلم مې کتل چې د دې منطقې ځینې امنیتي مسؤلین او خلک له جسد راټول دي، نو عمل ته د مسجد مولا امام هم حضور درلود. یعنی دغه په حضور کې دغه حادثه شوې وه. مغنم پښتنه وکړه، هغه ویلې چې د مقتول سره سپین رنګه ټوډۍ وه او غلو سره هم همداسې موټر و، دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم څه مسله منځ کې راغلې وه او هملته ځای په ځای ویشتلی و.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه لیکل شوي او ویل شوي چې وژل شوی کس انجینر و او اکرام الله نومېده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان د دې پېښې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. موږ هڅه وکړه چې د وژل شوي کس د کورنۍ غړي هم پیدا او ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کابل یو بل اوسېدونکی همایون هم وایي په دې ښار کې غلاوې ډېرې شوې دي. دی وایي د تېرې شنبې په ورځ په یوه ټکسي کې کېناست چې کور ته لاړ شي، خو په ټکسي کې ناستو غلو پرې حمله وکړه او هر څه یې ترې واخیستل.
دروازې بندې کړلې او په ما باندې توپانچه او چاقو راوباسل چې شور نه خوري کنه وژل کېږي. نو ما سره موبایلونه، پیسې او یو قیمتي ساعتو، نو دا ټول رانه واخیستل. په ما باندې ډېر زیات وارونه مو کړل، ډېر زیات یې ووهلم، خو زه ترنه خدای پاک وژغورلم. له دغه ځای نه سل 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ هم و. نو حتی دوی دومره زړورتیا درلودله چې سل 200 متره هاخوا ته د پولیسو چیک پوینټ و، بیا هم دوی ویره نه درلودله.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران که څه هم په کابل کې د غلاو د ډېرېدو او د دوی لخوا د تدابیرو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وی ویل دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره دوی له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي.
یو قسم دعوتي لړۍ شروع شوې ده. هغه اپارتمانونه چې غټ غټ کورونه وي، غټې ویلې وي، د هغوی مالک ته ویل کېږي کمرې په ارزښت باندې پیل کېږي او ورته وایي چې مثلا کمره باندې دومره مصارف نه لري چېرته چې دي پېښو مخه نیولی شي. هغې پرتله کمرې ډېرې سهولتي دي، باید ولګول شي. د حوزو لخوا، وکیل ګزارانو لخوا، د مسجد ملا امامو لخوا او د مشرانو لخوا دغه شانت یو دعوتي لړۍ شروع ده.
ښاغلی زدران وایي دوی د کورونو مالکانو ته سپارښتنه کوي چې کمرې ولګوي، خو که څوک یې نه لګوي جبري نه ده. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام چارواکو ویلي وو چې په پلازمېنې کابل کې 300 امنیتي کمرې نصب دي او 100 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې په ټولو سیمو کې امنیتي کمرې نصب شي. د کابل ښار اوسېدونکي وایي که د وسلوالو غلاو مخه ونه نیول شي، ښایي د غلاو ګرفت نور هم لوړ شي. د تیر جمهوري حکومت په مهال هم د غلاو په ګډون نورې جنایي پېښې د کابل ښاریانو لپاره یوه جدي ستونزه وه چې په ځینو مواردو کې پکې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
ومردل چې د کابل ځینې اوسېدونکي وایي په دې ښار کې غلاوې زیاتې سوي او دې کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. د کابل ښاریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمدشاه بابا مېنې د یو شمېر اوسېدونکو په خبره پرون د کابل په دې ساحه کې یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې د غلاو او نور جنایي پېښو د کمېدو لپاره یې له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي. د سیاسي مسایلو له شنونکي وحید وصال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې کابل کې ولې د غلاو پېښې زیاتې سوي دي.
دا یو حقیقت دی چې په کابل کې په وروستیو کې دغه پېښو ډېر سرایت کړی ده، خو ولې د دې رغنده تاثیرات چې کله د نظام په کچه باندې تحول رامنځته کېږي او تر 50 لکه پورې مامورین او نور داسې اشخاص چې یو مدرک یې درلود، عواید یې درلودل تر څو د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي، ولې بیا باوجود د هغه څخه وروسته په داخل د ښار کې د پراخې بیکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسي ترڅو یا غلاو کې یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي. نو همدغه اساس هم ده چې څو مهم ټکي دي چې نظامونه حتی دولتونه چیلنج کوي. هغه د یو د پوهې او د تعلیم کچه ټیټوالی ده په ملتونو کې، بل فخر ده، او بل تر ټولو اساسي مشکل دا ده چې د حکومتداري ساختار یا یو داسې مسلکي پروفیشنل ساختار نشتون په ټولنه کې دغه بېثباتي او ننګونې رامنځته کوي. بل تر ټولو چې رغنده تاثیرات لري په جامعو ټولنه باندې، هغه له نړۍ سره د اړیکو شتون ده. نن د ګلوبایزیشن دوره ده، باید موږ په یو نړۍ کې د یو کلی په حیث باندې ژوند وکړو، تر څو نورو ملتونو سره ګډ اړیکې ولرو، راکړه ورکړه ولرو، اقتصاد ولرو، تجارت ولرو، یو ډول عواید راکړه ورکړه وسي، تر څو د خلکو پر ژوند باندې، د ژوند پر ثبات باندې، پر اقتصاد باندې تاثیرات وخوره کړي.
بل وصل سب دغه کسان واقعا وسلول غلی دی که بل څوک، ځکه چې طالبان خو لومړی ورځو په کابل ولایتونو کې کور پر کور تلاشي پیل کړه او زیات وسلې ټول کړې.
ګوره د نظامونو د چیلنج کولو تر لپاره همدغه سی وسلول غلم په لار چول کیږي چې دا یو سناریو کې دلې ممکن دغه وسلول غلوي چې دی یو میکانیزم سناریو لاره دلته دی یو پروژه په هیڅ باندې استفاده شوی، تر څو دغه نظام د دغه طریقه پر ملت باندې د فشار راوړلو له ادرسه باندې دا چیلنج کې ویننګوي او دې ته اړ باسي ترسو دلته یو بغاوت راپورته د موجوده نظام پر وړاندې باندې چې یو داسې انځور وړاندې کې نړۍ یو یا سیمه او یا په داخل ټولنه کې چې دلته فرصتونه د کار نشته ده، خلک له غربت سره مخ دي، دلته خلک یو یو با سهولته ژوند نه لري. نو همدغه مشکلات دي چې نن ورځ دغه ټولنه دغه جامعه دغه خلک کولی سي زر د استخباراتي لومو ښکار وګرځي، په دغه لومو کې وګرځي، مجبور سي له استخباراتي ډلې سره له وسلوالې ډلې سره لاس یو کې تر څو د خپل ژوند د ثبات دپاره د پایښت دپاره حداقل یو درآمد پیدا کړي. نو په دغه برخه کې د حکومتونو مسولیت ډیر ژور ده چې باید دغه ستونزې ته ډیر جدي توجه وکړي او د خپل امنیتي تدابیر په مسلکي توګه باندې پراخ، نه په یو منشئی ډول باندې، باید هغوی منظم یونیفورم واچوي، منظمې ګزمې په لاره باندې واچوي، په منظمو ستراتیژیکو موقعیتونو کې دوی امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي تر څو د خلکو ژوند هم له دغه ننګونو څخه خوندي سي. باید هغه اصلي کسان وپېژند سي، یو څوک له مجبوریت اغلا کوي خو یا له یو څوک له یو سازمان څخه رسمان په ټولنه
کې مثال سبل روایت خو دغه دی چې چیرې یو څوک له اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي، وزګار کیږي یا لاسې تنګیږي، نو هغه به خامخا غلا ته مخه کوي.
پورستی راپورونه به تاسو لیدلی وي چې ویل کیږي چې د اوکران روسي جګړې ته ځینې پخوانی امنیتی کسان استخدام شوي دي، یو څوک چې یو ښکارا جګړې د پاره چالتہ د سل پیسد د ژوند غواخ موجود وي چې له د سخه د ژوند واخ سي ودی وژل سي، هغه ته زړه کوي یا یو بل استخباراتي ډلته یا بل وسلواله ډلته یا مقاومت د پاره زړه کوي، نو یا دای بغلاته مجبور نه کړی سي، حتمانه مجبوری کی غلا کول د پاره دای مجبور ده، دای ال ده چې یو د اولاد د کورنۍ د فامیل له لوګي سخه ناراحته کیږي، حتی ژوند غواخل کی، نو مجبور ته چغلاو کی وسلواله ډلې سره لاس یو کی. ګوري مونږه مخکې هم دا ویلې،
بله
ما په خپل خبره کې زیاته کړ، استخباراتي شبکو ته یو ستر موقع هم د اقتصادي ننګونې دي چې هم دا پلاس ورکوي تر څو ډیر ژر په غټولنه کې فاجعه رامنځته کی دمدغه لاره سره.
لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی وحید وېسالو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سن. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ لاریون له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لوري وخوځید. پرون د دې لاریون تر سفر مخکې عمران خان د آی ایس آی د دوو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ولس په دې پوه سي چې د عمران خان نیت شخړو ته لمن وهل او د ګډوډۍ رامنځته کول دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له پوځ څخه وغوښتل چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځي استخباراتو دوه مشران له خپلو دندو ګوښه کړي. عمران خان د اعتراضونو په دوهمه ورځ په لاهور کې پرون وویل چې د آی ایس آی د دغو چارواکو د ګمارنې په تړاو د تحقیق وشي. د تحریک انصاف د ګوند تظاهرات د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې په ورځ پیل شول او دا ګوند اټکل کوي چې د اونۍ تر پایه به د نومبر په څلورمه په پلازمینه اسلام آباد کې راغونډي شي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون ادعا وکړه چې عمران خان په زرګونو کسان د اسلام آباد په لور په مخه کړی دي او غواړي چې ګډوډي رامنځته کړي. رانا ثناء الله وایي چې اسلام آباد ته به د دې لاریون د ننوتو مخه ونیسي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب بیا عمران خان تورن کړ چې له نورې نړۍ سره د پاکستان ډیپلوماتیک روابط خرابوي. عمران خان چې سږ کال د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رایې له لارې له صدارت لرې شو ادعا کوي چې له واکه د دل لرې کېدل یوه توطیا وه چې د ده ځایناستې شهباز شریف او د امریکا متحده ایالاتونو جوړه کړې وه. دا تور هم شهباز شریف هم واشنگتن رد کړی دی. عمران خان د لاریون په پیل کې یو ځل بیا دا تور پوری کړ. زه شفاف انتخابات غواړم چې ولس پکې خپل پریکړه وکړي چې څوک د دې هیواد د مشي لپاره ټاکي. دا پریکړه به نه واشنگتن نه امریکا نه بل څوک کوي، پریږدئ چې ملت په خپله پریکړه وکړي. عمران خان ژمنه کړې ده چې دا لاریون به سوله ییز وي او هدف یې دا دی چې شهباز شریف ورلمخه پارلماني ټاکنو ته غاړه کیږدي. خو ښاغلی شریف دا خبره بیا بیا رد کړې ده او وایي چې له پلان سره سم به انتخابات په 2003 کال کې ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم یو نړیواله مسأله د جنوبی کوریا پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال د غنګونی لکبل یو سل یو پنځوس تنه مړ سیوی. دغه کسان چې تر ډیره تنکی ځوانان شول سیوی هغه وخت تر پښو لاندې سول چې د لسګونه زره کسانو جمعیت تیر شپه یو تنګه کوڅه کې ګیر پاتې سو. د ټیل ماټیل کې د یو شمېر ټپي سویو کسانو روغتیایي وضعیت هم خراب شول سوی دی. د لویدیځو اژانسونو په استناد نور تفصیل له اسدالله الدین نه.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې نن سهار د غم فضا خوره وه او د یوې ګڼې ګوڼې د قربانیانو خپلوان د روغتونونو شاته قطار ولاړ وو. لږ تر لږه یو سل یو پنځوس تنه هغه مهال تر پښو لاندې ووژل شول چې لسګونه زره کسان د هالووین جشن پر مهال په هغې تنګې کوڅه کې ګیر پاتې شول چې د شپې میلې پکې روانې وې. عیني شاهدانو ویلي د پیښې ځای ته نږدې لارې کوڅې دومره له خلکو او موټرو ډکې وې چې سیمې ته یې د امبولانسونو او ژغورنډلو د تګ مخه نیولې وه. د سیول د حوادثو ضد مرکز ویلي ویرشته چې د مړو شوو شمیر ډیر شي، ځکه د دوی په خبره د یو سلو څلورو ټپي شوو کسانو له ډلې د څلورویشتو هغو وضعیت نازک دی. د جنوبي کوریا بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوو کې نولس بهرني اتباع هم شامل دي، خو دوی هویت نه دی څرګند کړی. حکومتي چارواکو ویلي شاوخوا یو لک کسان د هالووین جشن مانځلو ته راټول شوي وو او دا د کورونا له پایله چې پر راټولېدنو بندیز لګول شوی و جنوبي کوریا کې تر ټولو ستره راټولېدنه بلل شوې ده. په جنوبی کوریا کې که څه هم د هالووین دودیز جشن ځانګړې رخصتي نه لري، خو ځوانان په دې وروستیو کلونو کې بارونو او کلپونو کې په شور او ځواک لمانځي. هالووین جشن په مسیحیت دین کې ریښه لري او هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اکتوبر په یو دیرشمه لمانځل کیږي. د جشن د لمانځونکو عقیده دا ده چې په دې شپه د مړو ارواوې د ژوندیو انسانانو منځ ته راځي او دوی یې باید هرکلی او یا د خبیثه ارواوو مقابلې ته ځان چمتو کړي. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوکیول نن یکشنبه په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړی او په ټول هیواد کې به یې بیرغ نیمه ځوړند وي. د پر خپلو اړوندو مسؤلانو غږ کړی چې پیښه وڅېړي او د راتلونکو کلتوري، دینی او ورته نورو جشنونو د خوندیتوب لارې چارې وسنجوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان واما ولسوالۍ کې د زرګونو کلونو لرغونی بڼ چې اوس یې هم میوې او باغ د قومي تړو په مرسته ساتل کیږي.
په اندربن کې د میوو پر راشو کولو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګیږي او د تلیا میزان په اخیری ورځو کې د غناغه ماتیږي. د ناغماتې له اعلان وروسته نر او خزی د میلې په بڼه باغ ته ځي او میوې راغونډوي. کومو کسانو چې د ناغې څخه سرغړونه کړې وي له هغوی څاروي راوړل کیږي او غوښې په باغ کې پر میوه راټولونکو او سپینګیرو خوړل کیږي. سږ کال هم د ناغې له وصولو شپږ دیرشو بالغو کسانو سرغړونه کړې وه چې د ناغماتې پر مهال ترې شپاړس غویان او شل پسان اخیستل شوي وو. ځایي اوسېدونکي به یې د ناغې سرغړونکو څخه د څارویو راټولولو میله ګرمه کړې وه، خو د باغ په حاصلاتو کې بې ساري کمی زړونه مات کړي دي. د واما ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران عبدالغفور او قاري اسماعیل
تقریبا خلکو تقریبا منونه منونه انګور او انار او مرخانی او غوزان به کورونو ته وړل. د کال انګور او انار بالکل ونه شو، تقریبا صفر ته اخته شوی دی. پخوا خو به تقریبا خلکو د غوزان حاصل نه به هم خو خپل کورنۍ بچولول چې په پیسې سره خلکو باندې به شل من پنځوس من شپېته من به خرڅول. د کال
د واما بل اوسیدونکو انجینر محمد عیسی وحدت بیا بارانونه او د غوزانو د ونو زړښت د حاصلاتو د کموالي مهم لاملونه ګڼي.
بالکل حاصل کم یو وجه دا ده چې سکل د ګل په موسم کې ډیر سخت بارانونه وشو او دغه بارانونه دی باعث چې مرخنۍ او د انګورو حاصلات سکل باغ کې کم وو، چارمغز حاصلات هم تر یو حده کم وو. وجه دا ده چې یو خو دا باغ ډیر زوړ شوی دی، دا ونې زړې شوي دي، خصوصا د چارمغزو د دې حاصل وجه خو دا وه. خو د اونابو او د انګورو چې حاصل کم وجه دا وه چې د ګل په وخت کې په دې باندې بارانونه وشو، دوی ګلونه بې وخته ورژېدل او اوس یې په باغ کې حاصل کم دی.
د ځایي خلکو په وینا چې بې وخته واورو او پرله پسې بارانونو یې باغونو کې میوې او پټیو کې کښتونه له منځه وړي او سخت مالي زیانونه یې ورته اړولي دي. د نورستان کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین هم وایي د چنګاښ په میاشت کې د واورې اورښت سره د موسم یخېدلو او له هغه وروسته زیاتو بارانونو د یاد ولایت بزګران او بڼوال زیانمن کړي او په زیانمنو شوو باغونو کې یو هم د واما ولسوالۍ تاریخي بڼ اندرکوند هم شامل دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
سرکال د سرطان په میاشت کې واوری وشو او داغه وروسته مسلسل بارانونه وشو. دا غورځې وی چې په دې کې میوه وده کوي، غټیږي او پخوالی مرحله ته رسیږي. په دغه وخت کې واوری وشولې او د دې حاصلات د تیر کال په پرتله باندې یعنی نیم په نیمه باندې کم شوي وو.
د نورستان اوسیدونکو تاریخ پوهان وایي اندربند لنن څخه شاوخوا څلور زره کال وړاندې د پخوانیو نورستانیانو د ربونه اندر لخوا جوړ شوی او له هماغه وخته یې میوی او باغ په قومي ناغو او تړو ساتل کیږي. دې قومي تړو کلیوي خوا دغه لرغونې باغ له تړاکونو او له پرې کولو ژغورلې، نو له بل پلوه ځایي اوسیدونکي له ونو پټنونو انګور، انار، مرخڼۍ، غوزان او نورې میوې راټولوي چې د کورونو له اړتیا زیاتې په بازار کې پلوري او د ژوند تیرولو لپاره نور شیان پې رانیسي. خو سږ کال بارانونو او واورې حاصلات پر نشت حساب کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
مرتضی وردګ يم د وردګ ولایت اوسیدونکی. موږ هیله درلوده چې په شل اوریز نړیوال جام کې زموږ د ملي ټیم لوبي نشر شي او موږ یې وګورو او خوند ترې واخلو. په ځانګړي ډول هغه لوبي چې زموږ ملي ټیم لپاره یې ګټل اسانه برېښېدل، خو زموږ د توقع خلاف لوبي د باران له وجې لغو شوې. دا زموږ لپاره بد خبر و، واقعا پرې خواشینی شو.
نوم مې ولی محمد پخلا د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. په نړیوال جنگ کې چې د افغانستان دوه مهمې لوبې له غټو جامونو سره د باران له امله لغو شوې، په دې باندې واقعا هم خواشینی یو. د افغانستان لپاره موږ هیله درلوده چې دا لوبې به وګټي او یو څه نمرې به ترلاسه کړي، او ډېری افغانان هلته ډېری د لوبو مینوال هلته میدان ته ورغلي و، هغه هم ناهیلي سول. او په افغانستان د ننه بل داسې د خوشحالۍ او سرچینه موږ چندانې نه لرو. دغه لوبې دي چې موږ ټول افغانانو ته خوشي رابخشي.
زما نوم امان الله سلارزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ په ټیم کې پیژندل شوي لوبغاړي دي. زمونږ د آی سی سی نه غوښتنه دا ده چې زمونږ باید داسې ټیمونو سره واچوي، قوي قوي ټیمونو سره هم واچوي، او د داسې په هیوادونو کې زمونږ میچونه راولي چې هلته اقلیم برابري سره.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته وایم. دوهم لوبه د شتبالان له کبله لغو کیږي، نو په دې سره موږ ډېر خوشنۍ احساس کو. ما خپله چې ولیدل په روزګان کې ډېرو کسانو ټلویزیونو ته انتظار ایستی چې کله به لوبه پیلېږي او دوی به ویني، خو متاسفانه همداسې ناهیلي بیرته کورونو ته ولاړه. موږ په دې هیله یو چې په راتلونکي کې افغانستان کومې لوبې لري هغه ښه لوبې درسره کړي او افغانستان ښه بریا درسره کړي.
من شریف الله همدرد مرکز اړوند نوابات اوسیدونکی یم. زمونږ خو د آی سی سی نه دا غوښتنه ده چې دا نړیوال جام باید داسې ملک برابر شوی وي چې هلته د باراني موسم پکې نه وي، یا داسې پسرلي موسم نه وي چې بارانونو امکان ډېر کم وي یا نه وي. اوس هم د آی سی سی نه دا غوښتنه ده چې باید دا زمونږ چې کوم لوبې مطلب د باران د خاطره لغو شوي باید بلې ورځې اړولې، یا مخکې وروسته کړی ویل چې د سټین ته اړولې چې باران پکې نه وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو بیا. په تخار کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن یکشنبه د یوه کان د یوې برخې نړېدو په پیښه کې د کان 15 تنه کارګران مړه شوي. په تخار کې د طالبانو امنیه قمانداني په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه پیښه د چاب ولسوالۍ په انجیر کلي کې سوې ده. نور توضیحات نه دي ورکول شوي. تر دې مخکې ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیښه د سرو زرو په یوه کان کې سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هایټ وایي چې افغانستان ته تللي چې پر روانو ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنۍ د ثبات، دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای شوي او وخت نا وخت د دوی لاریونونه هم ځپل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان را روانه مسابقه د سېشنبې په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګلادیش وتوانید زمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. په بله مسابقه کې پاکستان له هالند لوبه وګټله. درېیمه د هند او جنوبي کوریا ترمنځ روانه ده. هند د لوبې ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پیلوبه یې د نومبر پر 14 ده. د سومالیا ولسمشر حسین شیخ محمود وایي چې پرون په پلازمینه موګادیشو کې غبرګو موټر بم حمله لشت لږه 100 کسان وژلي. هغه نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل چې لګنې ګونی پر ډاک سړک په بمی حمله کې نږدې 300 نور کسان ټپیان شوي دي. محمود زیاته کړه دا چې نسی کولای ټپیان د تداوی لپاره له هیواد بهر ولیږي، له خپلو نړیوالو شریکانو او په ټوله نړۍ کې له مسلمانانو غواړي چې سومالیا ته ډاکټران ولیږي. تروریستي ډلې الشباب چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې حمله مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د پوهنې وزارت یې له غیر اسلامي هیوادونو د مرستو ترلاسه کولو له کبله په نشه کړی دی. په جنوبي کوریا کې د هالووین جشن پر مهال مرګونی پیښې د دغه هیواد وګړي ولړزول. دوی نن پر دې پیښه غمجن دي. تېره شپه د پلازمینې سیول په یوه تنګ سړک کې د ګڼه ګوڼې له کبله 115 تنه مړه شوي دي. راپورونه وایي په دوی کې 9 تنه بهرني وګړي دي، خو مشخصه نه ده چې د کومو هیوادونو. د جنوبي کوریا ولسمشر نن ملي ماتم اعلان کړی او امر یې کړی چې د دغه هیواد ملي بیرغ دي نیمه ځوړند وي. چارواکو نن ویلي چې ممکن د مرګ ژوبل شمېر زیات شي ځکه په 2 اتیا ټپیانو کې د 9 روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
آزادی رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو سوي عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او نیک هیلې می ومني. په دې هیله چې د پوره روغتیا او آرام ژوند څخه برخمن اوسئ، درن وزې دغه خبرونه زه تیارو شان تاسو ته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، سره له دې چې دغه خبرونه موږ هر اونۍ تاسو ته ترتیب او وړاندې کوو او په هر هفته کې موږ ته ستاسو دخوا نوي پیغامونه رسیږي چې کله کله شمیر زیات او کله کله هم لږ وي، نو موږ هڅه کوو چې تل لومړی دغه نوي پیغامونو ته د خبرېدو چانس ورکړو، او که چیرې ستاسو پیغامونه په هغه هفته کې ډیر وي نو بیا هغه په بل خپرونه کې خامخا درته خبرو، او که چیرې ستاسو پیغامونه لږ راورسیږي نو بیا موږ ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په تکرار رالېږلي وي او یا مو د خپلو پیغامونو د بیا بیا نشرېدو غوښتنه کړې وي هغه درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو ګرانو دوستانو د پیغامونو په خپرېدلو سره ستاسو عزیزان او خپلوان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شانې د هغو اورېدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو زیری راکوي.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته او آزادۍ اورېدونکو ته. زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم. روشن صاحب له ډېر وخت نه را په دې خو یعنې دوه میاشتې بکیږي چې موږ سره یو ماشوم دی د ریحان په نامه باندې. دا ځان د میدان وردګو د ولایت یادوي او داسې لږ زره ژبه کې مشکل هم لري. سرې غونټه جامې پر تن دي او داسې سره غونټه ویښتان او داسې تورې غټې غټې غونټه سترګې دي. دغه ماشوم چې د هر چا وي روشن صاحب زه ورته خپل نمبرونه وایم په دې دې ماته زنګ وهي. لومړی شمېره ورته وایم چې واټساپ هم پې موجود لري 0 شپږ شپېته 2 3 3 4 یعنی 0 شپږ شپږ 1 2 3 3 3 بل شمېره ورته وایم 0 واویا 2 50 8 اتیا 2 1 شپېته یعنی 0 5 2 8 2 6 1 سلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو سلام نن تخنیک کار ته د برنامه ټول مینوالو ته واخمه په خیر. د سید مغول محمدی کابل دغه تمن سره ماشوم د قریشی په نامه د دشتو کلو به لګه ثابت کړی کوم لري تور بوتنه تور جمع کرتان دي که هر ور واړی چې دا ماشوم تر لاسه کې نما ته د غش میرا زنګ و هي 70 واړیا اتیا نه وي سپکت وتا یعنی 70 و 8 70 2 9 6 و 8 د خدای په نام.
سلامونه روشن صاحب ته او څوک چې واګه د خبرونې ته ټولو سلام کوم هم دغه وخت مو بخیر. زه حکیم الله وی سالم فل حال د کابل نه. روشن صاحب کله چې زه لخپل ولایت نه راتلم نو ما سره یو کس پور شو په مټر کې، تقریبا 15 کلن شاوخوا ځوان وو. نو دلته چرالو کرایه هم نه ول ور سره، نو بیا ما له ځان سره بوتو. نو کله ځان د میدان وردګو ښی کله د لوګر د اعصابو مشکل هم لري. نو که د هر چا ورور یا زوی کولی شي ما سره په دغه شمېرو برخه واخلي. ام ټین شمېره د 0 واویا 1 شپېته 15 دېرش 8 41 یعنی 0 و 1 3 15 8 41 روشن صاحب اتصالات شمیره هم د 0 1 5 8 6 5 8 یعنی 0 و 8 1 8 5 5 8 روشن صاحب هیله ده چې پیغام مې ثبت شوي او نشرې کوي په لارې کې روان وم. نو که د هر چا ورور یې زوی یې کولی شي په همدغه شمېرو برخه واخلي او خپل کس ته لاس کړي. مننه.
سلامونه نیکی هیله ده ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. اکثر د لاندې یم له جلال آباد نه. جلال آباد یعنی د بیسودو پل په سیمه کې. موږ یو کوچنی پیدا کړی، خپل نوم عثمان خی، د پلار نوم صدیق یادوي. ماشوم شپکلند شنی جامې په ځان دي، رنگ سپین دی، یعنی پوستکی یا رنگ سړی چې دی سپین دی. نو که در چا وي د ماشوم لږې لږې خبرې کولی شي، اوس هم خپله پته نه شي ویلی. زه ورته خپلې لړکو شمارې لانو مدام کوچنی که در چا وي مو سره په دې شمارو اړیکه ټینګه کړي، خپل کوچنی ترلاسه کړي. له ټلیفون شماره ده پیل کې اتصالات وایي 0 5 1 3 9 6 3 یعنی 0 8 1 3 0 9 6 3 بیا روشن شماره د 0 9 3 0 0 1 3 یعنی 0 9 0 0 0 1 3 او پای کې ریبا شماره چې واتس اپ پاله د 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پیغامونه قبول کی زه افتخار ستورم لشکول هلمند څخه سات په تماس کیم دلته یو ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی تقریبا 6 کاله عمر لري خپل نوم خالد شي او د پلار نوم محمد انور دی د کندهار ولایت څخه راغلی دی نو دلته د هغه دغه څخه نړیستی دی دلته موږ پیدا کړی دی هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري دا یاد دی نو موږ د مهرباني در مخه زموږ سره په دوه دوه شنو اړیکه ونیسي یسین شنه ده سفر اویا دیش او پنځوس څلوېښت او پنځوس څلوېښت افغان د سین شمېره یو ځل بیا 0-3-0-5-0-5-0-5 او روشن شمېره ده 0-2-1-9-3-0-1-1 روشن شمېره یو ځل بیا 0-2-8-1-8-9-0-1 د وخت څخه ورو څخه ډېره مننه شواخ
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو کوم ورک شوی دوست او عزیز په دغه پیدا سو کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه به په ګر سره واورو چې په خپل ورک شوی عزیزانو پسې ګرځي.
ازادي راډیو څخه مننه. زموږ یو ګران دوست ورک دی د دوه کال کېږي د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. نو دی چې وده د پلم مریضي درلوده دی به اکثره وخت له هرات هلته به دوا کوله. نو که هر مسلمان معلومات لري کمی او کژوندۍ نو زموږ د تسلی په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0-3-1-3-5-2-9-2 صفر دا د اتصالات شمېره ده بیسن 0-0-0-9-1-0-3-3 نو د ازادي راډیو څخه مننه کوو. والسلام په احترام.
ګران اوریدونکي تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلې دي او نه مهم د ورکسي وکاس نوم اخیستی دي. موږ تاسو دغه پیغام خپور کړ ګوندې چې زموږ ګران اوریدونکي دغه نشانو له مخې چې تاسو ذکر کړی دي وپیژني. خو لطفا تاسو خپل دغه پیغام د سره سب کړی او په هغه کې لومړی خپل نوم او آدرس او وروسته بیا د خپل ورکسي عزیز نوم او دغه نشانه یاد کړی. مننه.
السلام علیکم. زما ورک دی چې د عبدالکریم په نامه دی د 15 تر 18 کال پورې کېږي چې ورک دی. نه د مرګ نه د ژوند معلومات ته هر مسلمان ته کې د مرګ او د ژوند معلومات وي نو مات د جنګ وي. ما د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نه جنګ ولې دی د ورونو نومان یې د ملا مرادین اخوند بادین لالا برجان لالا یتخان لالا یتخان لالا محمد خان لالا زختل عبدالکبیر یم. د خپل عبدالکریم نوم یې نو هر یو ته چې د مرګ او د ژوند په اړه معلومات وي نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0-1-1-3-0-9 د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نوم زنګ ولې په خانشین کې ورک شوی دی. د 18 کاله کېږي چې ورک دی. هر یو مسلمان ورو ته کې د مرګ او د ژوند په اړه معلومات وي نو ماته دې زنګ ووهي. ډېره مهرباني دی. وسلام.
السلام علیکم. تاسو ته د پارکون کورین په تاسو سلامونه نه کې اله او احترامات. زه د ننګرهار ولایت د چینو ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. زمونږ یو ورور دی د هدایت په نوم چې د پلار نوم یې تاج محمد دی. عمر یې تقریبا 15-16 کاله دی او 15 کاله کېږي چې د کابل څخه نظر کې شوی دی. نو هیله ده که هر چا ته په اړه معلومات یې ما سره دی په دغو شمېرو تماس ونیسي 0-99-2-40-40 پګیش. تکراروم یې بیا 0-99-2-40-40 پګیش. والسلام. دا زده هر کارکون څخه ډېر مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد لاپو پله هلمند ولایت خضر سلام. زما یو ماما کیږي ورک دی د ملا عبدالباری خونځي او د احسان الله په نامه دی. نو تقریبا لس کال کیږي چې ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي، 0 8 4 4 6 2 8 شمېره 0 8 6 2 8. نو که هر څوک په اړه معلومات لري نو زما سره دې اړیکه ونیسي. بیسې شمېره بیا هم یو ځل یې 0 8 4 8 6 2 8. شواخ شیچاری په بار بار راته نشکې.
تا فدرانو ته د خبرونه خوګو ته خاص سلام. دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شم. زه ولها کمر خیل غم به د ننګرهار ولایت او لکامی ولسوالینه. زما د ترزوی چې نوم یې دی ساحل او د پلار نوم یې دی شاولی. د تیرو درې ورځو راهیسې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې نادرکه شوی دی. دغه هلک کابو 15 کاله عمر لري او شنې جامې او تورې سبلۍ په پښو او کندارۍ خولۍ په سر لري. نو که هر چا لیدلی وي یا هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دغه دوه ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. لومړی 4 شمېره وایم چې واټساپ پې هم شته دی او په موبایل کې هم استعمالیږي. نو شماره درته وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. شماره درته یو ځل بیا وایم 0 8 8 4 5 3 5. روشن شماره درته وایم 0 9 50 5 6 9 9. روشن شماره تکرار درته وایم 0 9 0 6 5 9 9. اتصالات میره درته وایم چې واټساپ پې هم شته دی. نو که هر چا لیدلی وي ما ته دې معلومات راکړي نو شیرینی دې هم ترلاسه کړي. 0 8 8 4 5 3 5. تکرار یې درته وایم 0 8 8 4 5 3 3 5. لتا څخه ول ازادي رادیو څخه یو نړۍ مننه. هیله لرم چې دا پیغام بار بار نشر کړي. تاسو څخه خبرونه الله دې مل شي.
همدارنګه زموږ یو ګران اوریدونکی د محمود متصر په نامه موږ ته د اورزګان ولایت څخه یو خط راستولې دی او ویلې دي چې ما هر څه کوشش وکړ چې ستاسو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل پیغام ثبت کړم خو اړیکه مې ټینګه نه شوه. نو ګران وروره شاید د شبکو کوم ستونزه به وي. په هر صورت دغه ورور د خپل ورکسوي عزیز په حقله داسې لیکلی دی. یو کس چې نوم یې روزي خان دی مشهور په خان، د پلار نوم یې محمد حسن او عمر یې د 14 یا 15 کلو په شاوخوا کې دی. د 9 کال راهیسې ورک دی. اصلي د اورزګان ولایت د دیراوت د ولسوالۍ د سګزي د سیمې اوسېدونکی دی او اوس یې کورنۍ د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د حاجي قصاباکا د بولاک یا بلاک په سیمه کې ده. دغه کس د اعصابو تکلیف هم لري. که هر مسلمان ورور په حق معلومات ولري د مهرباني له مخې په دغه شمیرو زنګ ووي. دغه شمیره زه لولم 0 8 0 8 5 2 5 8 5. بل شمیره 0 8 0 8 0 4 8 0 5. دریمه شمیره 0 8 0 1 0 3 3 5 5.
سلامونه پښتنه مینه او درنخ تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه. زه نورجان کټوازه د بغلان ولایت نه تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ماما زوی چې یو نه کیږي په کابل ولایت کې نه درک شو دا نو اسمت الله نوم ده او د پلار نوم اسماعیل ده او د ورور نوم حمید الله ده. په کار چاته پته وی پیدا کړی وی نو مهرباني دی وکړي زه شمیره وایم د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. شمیره د لومړی شمیره 0 8 9 9 6 4 9 9 5. بل شمیره وایم 0 8
و یو نه یو شپږ دوه څلور. بله روشن شمیره ده صفر و نه پنځه و و یو دوه شپږ یو. اطلاع شمیره د وټسا شمیره ده، یو ځل بیا تکراروم، صفر و اته نه نه شپږ څلور نه نه پنځه.
سلامونه تاسو ریډیو کار کوونکو مینوالو ته. نور الله هجران ما کابل ولایت څخه زمونږ یو ورکشو عزیز په نامه د تورادی دیویشتو کالو د غنمرنګ هلک کار څوکې په دې اړه معلومات لري نو په دغو شمارو زنګ وایي، یعنی شمارې د اتصالات صفر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنی صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. باقي ښه وخت، خدای په امان.
سلامونه روشن صاحب، زه زبیر نوبهار یم د کابل ولایت نه. ما یو خوږ دوست د عثمان په نامه چې څو ورځې مخته کاپیسا کې کاپیسا ته په سفر و او بلال نادر کشوی که هر مسلمان ورو ته د دې په اړه معلومات دي مونږ سره دې په دې تلیفون شمیرې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره مې ده صفر شپږ اویا اووه پنځوس دوه سوه څلوېښت. فون نمبر یو ځل بیا هم روشن صاحب، صفر اووه شپږ پنځه اووه دوه څلور صفر څلور څلور. که هر مسلمان ته د دغې په اړه معلومات د عثمان په اړه مونږ سره دې په رابطه کې شي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکړی ده رحیم الله په نوم، چې څوک په اړه معلومات لري زما سره چې په همدغه تلیفون شمیره چې د افغان د سیم ده په تماس کې دي. شمیره ده صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې و و د شمیرې تکرار دی صفر پاره و سوه شپږ دېرش درې پنځوس و اویا. او یا هم بله شمیره د ان کې ان ده صفر و و و درې شپږ پنځه درې و و صفر و سوه و اویا شپږدېرش درې پنځوس و اویا. او بل شمیره هم دروشن ده صفر و نه نه صفر نه اته څلور و اته. د شمیرې تکرار دی صفر و نه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا. دغه د امکان شمیره له یو ځل بیا وایم، صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش درې پنځوس اووه اویا. د خدای په امان.
سلامونه نیک هیله احترامات ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. ظریف خان نبی زاده یم د ننګرهار ولایت څخه. مونږ یو کوچنی ماشوم ورک شوی چې عمر تقریبا پنځه کال دی. نوم یې باسط دی، د پلار نوم یې عزیز دی. که چا د پاره معلومات زما سره د پلاندې شمیرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمیره صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش. یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه اته نهه اووه یو صفر یو درې اته. روشن شمیره صفر نهه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس، یعنی صفر اووه نهه اته صفر.
سلامونه، زمونږ یو خوږ دوست د همراز قریشي په نامه چې د کاپیسا ولایت نه نادرکه شوی دی، د دې په اړه معلومات. همراز قریشي کې د کاپیسا ولایت ته ګابر سوالي نه نادرکه شوی، که هر مسلمان ورور ته په دې اړه معلومات دي نو مونږ سره دې په دې تلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره ده صفر شپږ اویا اته څلوېښت اته دېرش څلور سوه دوه اتیا. نمبر یو ځل بیا ویم، صفر اووه شپږ څلور اته درې اته څلور اته دوه. انتصارات نمبر هم وایم، صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اووه څلوېښت نهه سوه څلور. بیا هم انتصارات نمبر، صفر اووه اته یو یو څلور صفر انتصارات نمبر بیا هم وایم صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اووه څلوېښت څلور سوه نهه سوه څلور په دې هیله چې هر مسلمان ګوتې معلومات وي نو په دغې دوه تلیفوني شمېرو د اړیکه ونیسي بس تاسو ته ښه خبرونه بلان مل شي.
سلامونه ګلونه احترامات تاله او دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته هیله ده چې روشن صاحب رالرو جوړ خوښ او خوشحاله سوکاله ارامه به اوسئ سره د غونډو کارکوونکو او اورېدونکو. هم دغه شان ګرانه یو خپلوان دی چې شل ورځې کېږي نادرکه دی د رضوان جان زوی زاهد جان نومېږي. همدغه شان د بټیکوټ ولسوالۍ په ساحه کښې نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي ځکه کورنۍ ډېره زیاته خفه ده ګرانه. موږ له دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي معلومات ترې راله راکړي ګرانه. صفر اووه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس اخري کښې شپږ دېرش یعنې صفر اته اویا اووه پنځه درې پنځه اووه درې شپږ یعنې صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس شپږ دېرش. دغه زموږ شمېره ده ګرانه. ما مخکې پیغام ثبت کړی او په ډېرې زیاتې بخښنې سره ځکه چې کورنۍ ډېره خفه ده ګرانه او بس ښه خپرونه ښې شېدې ښه اورېدونکي د خدای په امان ښه وخت.
السلام علیکم. زه آزادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه حاجي عمر خان کاکړ یم د میدان وردګو ولایت مرکز نه خبرې کوم. زما زوی عبدالله چې شل کاله عمر لري درې کاله او نهه میاشتې کېږي چې له کور نه نادرکه شوی. که چاته د عبدالله په باره کښې معلومات وي یا یې په خپله اوري په دغه شمېره دې زنګ ووایي صفر اووه اووه پنځه دوه څلور دوه اووه پنځه پنځه د اتصالات شمېره صفر اووه اته اووه اووه دوه څلور یو اته اته یعنې بیا تکراروم صفر اووه اویا دوه پنځوس دوه څلوېښت اووه سوه پنځه پنځوس اتصالات شمېره صفر اته اویا اووه اویا دوه سوه یو څلوېښت اته اتیا وسلام.
سلامونه نیکیلی روشن صاحب تاسو څوک د ازادۍ راډیو له لارې برنامه اوري ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست او خدای جل جلاله دې وکړي د ژوند شپې ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. جان بریالي یم د هلمند نه د پیغام پرې ځمه. زموږ یو ګران دوست یې آغا محمد نومېږي د عبدالهادي اکا زوی دی او هر چا ته که په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. ټېلیفون شمېرې وایمه او غمبېسیم شمېرې دي صفر اووه صفر اته پنځه دوه ور اته څلور نه اووه. بله شمېره وایمه غمبېسیم چې پر هغه باندې واټساپ هم جوړ دی او د ټېلیفون کښې هم ده صفر اووه صفر پنځه دوه ور درې دوه صفر پنځه دوه. روشن شمېره وایمه صفر اووه دوه نه څلور اووه دوه څلور شپږ اووه. روشن شمېرې داسې بیا تکراروم صفر اووه سوه پنځه درې دېرش شل دوه پنځوس صفر اووه سوه اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي صفر اووه نه ویشت اووه څلوېښت څلور ویشت اووه شپېته. روشن صاحب هیله کوم چې پیغام بیا بیا راته خپور کړي او هر چا ته پیدا چې خپله شیرینې ترلاسه کړي ښه وخت ښه ژوند باقي د خدای په امان.
عزتمن اوریدونکو ستاسو د پاره د نن ورځې دغه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې چې شمېره یې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو ثبت کړئ. تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. وختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 01 01